د پیتلو مار د ایمان اهمیت د لیدلو د نظره. څو کاله وروسته اسرائیلیانو بیا کوشش وکړو چې د کنعان ځمکې ته لاړ شي، او هغوی په ادوم نومې ملک کې د حال تتلو دپاره لاره پیدا کړه. حضرت موسی خپل کسان د ادوم باچا ته واستول. هغوی باچا ته وویل، مهرباني وکه موږ ته په خپل ملک کې د تیرېدو اجازت راکا، موږ به ستاسو ځمکې ته او خلکو ته هیڅ نقصان نه رسوو. موږ به په لاره سیده ځو، او نه به ګس طرف ته او نه به ښي طرف ته تاویږو. موږ به د ستاسو د کویانو اوبه تر هغه نسکو تر څو چې موږ د هغې پیسې ورنکړو. خو د ادوم باچا انکار وکړو. نو بیا هغوی به د ادوم نه په بله لار تلل. خو په دې لوی سفر کې خلکو بیا د حضرت موسی شکایت شروع کړو. هغوی وویل، تا ولې موږ دلته راوستو؟ دلته خو نه اوبه او نه روټۍ شته. د دې من نه بغیر او د دې نه هم زموږ زړونه ماړه دي. زموږ خواهش دی چې موږ ټول مصر ته واپس شو. نو خدای پاک په هغه خلکو کې زهریله ماران راولېږل. دې مارانو ته به یې سوځېدونکي ماران ویل، ځکه چې دې به چاته ټک ورکړو نو د هغه هغه ځای به ګرم شو، اوبه پړسېدو او هم به تږی کېدو. ډېر خلک د دې مارانو په ټکونو مړه شول. اوس خلکو وکتل چې په هغوی باندې دا هر څه د خدای پاک او د حضرت موسی خلاف د خبرو په وجه وشول. نو په دې وجه بیا هغوی د خپلې ګنا اقرار وکړو، او حضرت موسی ته یې وویل چې د هغوی دپاره دعا وکړي. نو حضرت موسی د هغوی دپاره هم هغسې دعا وکړه لکه څنګه چې ورته مخکې کړې وه. خدای پاک د حضرت موسی دعا واورېده، او ورته یې وفرمایل چې د پیتلو نه د دې سوځېدونکي مار په شکل یو مار جوړ کا، او په لرګي یو داسې ځای کې زوړن کا چې خلکو ته ښکاري، او چاته چې مار ټک ورکي نو هغوی د دې مار ته وګوري، نو هغوی به ژوندي پاتې شي. حضرت موسی هم هغسې وکړل څنګه چې ورته خدای پاک حکم کړی و. د دې نه وروسته چې به څوک مار وخوړل نو هغوی به هغه مار ته وکتل، او شفا به ورته میلاو شوه. زما خوږو ماشومانو او زما خوږو وروڼو خویندو، تاسو دا کیسه واورېده. خو که چېرې تاسو دا کیسه په تفصیل سره لوستل غواړئ، نو د کلام مقدس د شمیر د سپارې شلم باب څوارلسم آیات نه واخلي تر یویشتم باب او نهم آیاته پورې وګورئ. زما خوږو اورېدونکو، زما امید دی چې د ماشومانو سره سره به د هغوی مور او پلار هم دا کیسه اوري، او هغوی به هم د خپل پیغام په انتظار کې وي. خو خفه کیږئ ما، ستاسو د انتظار وخت ختم دی. نن موږ سره د انجیل شریف نه د هغوی دپاره یو ډیر ښکلی پیغام دی، او دا پیغام د یوحنا دریم باب څوارلسم او پنځلسم آیات دی. نو راځئ چې دا ولولو. لکه څنګه چې حضرت موسی په بیابان کې مار په لوړه خیژولی و، دغسې به ابن آدم هم وخیژولی شي، د پاره د دې چې هر څوک چې په هغه ایمان راوړي نو هغه به هم په هغه کې د تل ژوندون عمومي. زما خوږو وروڼو او خویندو او زما ګلونو ماشومانو، اوس د سوالونو وخت دی. زما خشته خشته ګلونو ماشومانو نه، زما د ماشومانو نه اول سوال دا دی، خدای پاک هغه ګوریدونکو خلکو ته څنګه سزا ورکړه؟ زما ستاسو نه دویم سوال دا دی، حضرت موسی په لرګي څه ولګول؟ زما ستاسو نه دریم او اخیری سوال دا دی، هغه خلکو به د شفا حاصلولو دپاره څه کول؟